Radio.
شنبه د غوی څلورمه د اپریل څلورويشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. په دې لومړۍ خبري مجله کې مو زحمت شیبر کوربیم سهار مونیک مرخه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په انقره کې له طالبانو وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرېږي. د استانبول د سولي د خبرو نیټه لا هم مشخصه نه ده.
د بهرنیو چارو وزارت کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره
د سولي د هڅو ترڅنګ مو په خبرونه کې د غزنی د قرباغ د جګړو ځپلو حال اخیسته.
جنگونو بدانی و طالبان د کورانی نه ماتو.
د کندهار د جګړو له امله له یو شمېر بيځای شویو سره مرستي شوي. د دې خبري مجلې کورستیو کې بعد د نجونو د کارونو په اړه لې وی مور څخه واوري.
د مور مدیریت ضرورت شته.
تر هر څه مخکې خبرونه. په کورونا اخته د بهرنیو چارو افغان وزیر لخپل پاکستان یو ترکی سیال سره غونډه وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د جګړو د درولو کمپاینونه پیلوي او چک جمهوریت په پراګ کې د محدودو روسي ډیپلوماټانو پر موجودیت ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی دی. شغلی اتمر تیر شپه پر خپل ټویټر پانه ولیکل چې د کورونا د معاینې پایله مثبت ده او له همدې کبله په ترکیه کې خپل ترکیه او پاکستاني سیال سره له نشتې نه دی کتلی. د ترکیه په کوربتوب د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پرون په استانبول کې ترسره شوه. د دې غونډې په اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 15 ولایتونو کې د دوی پټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. دغه حرکت مشر بسم الله وطن دوست وای دوی د جګړې پر شکیل خو او ژغ کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وټلو په درشل کې جګړه بس کړي.
بهرنیان وزي نور جګړه د څه لپاره؟ د سولې ولسی حرکت د شنبه په ورځ په 15 ولایتونو کې تر همدغه سرلیک لاندې خبري کانفرنسونه او کمپاین پیلوي. دا کمپاین د استانبول غونډې په ارتباط پیلېږي.
شغلی وطن روسیا تکړه دوی پر نړیوالو هم شخ کوي چې پر افغان تپل شوی جګړه پایته ورسوي. د حرکت چې د سوهیل مندی ځوانانو په نوښت پیل شوی او سیلمن پراخه شوی لدی وړاندې دی ډلې ورته غونډې کړي وي او اعتراضونه کړي وو. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جماعت کې پر مسکون کو ډزې کړي چې یو قومي مشر وشلې او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د لغمان د والی ویان اسد الله دولتزی اسدی رډو ته ویل پیښه تیر شپه د تراویل منځ پر مهال شوې ده.
از اړوند علي خلو په سیمه کې معلومه سوالو په قومي مشر جلال اغا باندې ذکر دي. ام تاسو نه دزو کې قومي مشر جلال اغا شهید شوی او درې نور کسان ټپيان دي چې ټپيان په وخت مهترلام روغتون ته انتقال شوی دي.
د لغمان د والی ویان زیاته کړ چې امنیتي مسولینو ته لارښوونه شوې څو د دغه پیښه عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې تیر اونۍ د لغمان گاوند ننګرهار کې هم په یو جماعت کې پر مسکونکو وسلوال بریټ شوی وو چې د بی کورنۍ اته غړي پکې وژل شوی وو او دوه نور ټپیان وو. د دغه پیښو مسولیت چا نه دی منلې. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. دغه وزارت ویان د سګیر نظري ازادي رډو ته وویل پرون جمعه د یو زر اووه سوه یو اتیا مشکوکو پیښو له ډلې 116 نیمې مثبتې راوتلې دي. ښاغلي نظري وویل د ویروس بدلون موندلې بڼه هم په افغانستان کې اوس خوره شوې.
ما در مجموع
مکتر اوس افغانستان کې د کورونا ویروس د بدلون موندلې بڼې 200 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د بیلابیلو ولایتونو د شمیرې ممکن په نسبی ډول لوړې وي ځکه د ویروس دا ډول پورو او خفیفو نښو کې راڅرګندېږي. یعنی یو کس نښې نښانې نه لري خو ناروغي تیروي.
په افغانستان کې تر اوسه په رسمي ډول د کورونا نږدې 85 نیم سره پیښې ثبت شوي او له دې ډلې څخه باندې 2 نیم سره کسان مړه شوي دي. د چک جمهوریت بهرنیو چارو وزیر وای چک او روسیا به په خپل سفارتونو کې یوازې د 15 دیر شو کسانو اجازه ولري. د دوه دوړو هیوادونو اړیکه روسا تر هغه خړی پښوي چې چکی چارواکو د 2014 کال په 14 کې روسیا پلاستر لو دوه تور نکړه. په پراګ کې به د روسي سفارت او په ماسکو کې به د چک سفارت او ډیپلوماټان او 15 اداري او تخنیکی کارکونکي ولري. دا خبره د چک د بهرنیو چارو وزیر یعقوب کولهانیک د چک لوی ورسپانې سره په مارکا کې کړی ده. لدی یو ورسوډان دي دغه چکی چارواکي ویلی وو دوی په ماسکو کې د خپل سفارت د نن 15 کسان لري، نو روسي هم باید په پراګ کې د سفارت هم دومره کسان ولري. روسي خبر ده چې د روسي د دفاع وزارت وای ل لوړی کچی پوځي مانوري ورسته کریمیا ته ل نشتی سیمه بیرته خپل دایمي اډو ته د پوجانو ستنول پیل کړی دی. دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د ځواکونو کندکونه او ډلې د مهال د ریل ګاډو سټیشنونو هوایی ډګرونو او پوځي بیړیو ته پر لار دي چې خپل واډو ته ستانه شي. دا اعلان داسې مهال وشو چې د اوکراین ختیسته په نږدې سیمو کې د پوځي حضور د زیاتوالي لکهبله د روسیا او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې دي. په دغې سیمه کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون غشتونکو په جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 کسان وژل شوي دي. دا سجرډو سهارنی خبری مجله په منځني سپد 12 شپږ نیو په افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې یو سیاسي جوړجاړی ته د رسیدو لپاره پر خپل شمنو ودرې شي. دغه درې واړو چارواکو پرون په ترکیه کې خبري وکړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر لوړې کچې اندېښنه وشوه. دا درې اړخیزه ناسته داسې مهال تر سره شوه چې په ترکیه کې د امریکا او ملګرو ملتونو په ګډون د افغان سولې د شکیل خو او پلان شبي غونډه ځنډول شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپورت.
افغان، پاکستانی او ترکی چارواکو افغانستان کې پر داسې سملاسي اوربان ټینګار وکړ چې تاوتریخوالي پای ته ورسوي او د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر، شاه محمود قریشی او مولود چاوشغلو پرون په دې اړه استانبول کې خبرې سره وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر غونډې ته وویل چې هیله ده طالبان د استانبول غونډه کې برخه واخلي.
موږ ټول موافق یو چې طالبان باید وهڅو چې تاوتریخوالي پای ته ورسوي، قربان ته غاړه کېږدي، د استانبول د سولې په کانفرنس کې ګډون وکړي او په دې توګه د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته وښيي چې طالبان د سولې پروسې ته ژمن دي.
ښاغلی اتمر په کورونا د اخته کېدو له کبله له پاکستاني او ترکی سیال سره مخامخ ونه کتل، خو هلته ترکیه کې لری واټنه غونډې ته وصل شوی وو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو که څه هم د استانبول کانفرنس د جوړېدو کران نیټه په ډاګه نکړه، خو وی ویل د روژې تر پای پورې ځنډېدلې دی.
تاسو پوهیږئ چې په پام کې وو موږ د استانبول د کانفرنس قربان وو، خو لخکې لوټلو سره له مذاکرات وروسته دا کانفرنس مو د روژې تر پای وځنداوه. د تنظیمونکو په توګه موږ لوټلو اړخونو سره خبرې کوو.
د استانبول کانفرنس د همدې میاشتې وروستیو ته د لاس ورځو لپاره پلان شوی وو، خو له هغه وروسته وزنډول شو چې طالبانو پکې د نه ګډون خبره وکړه. بل لور ته د افغانستان سولې ته د هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی سبا یک شنبه یو لوړپوړی پاکستانی پلاوی هم کابل ته راشي. د دغه پلاوی مشري د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړی استازی محمد صادق خان کوي. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی ازادي راډیو ته د دغه سفر د اجنډا په اړه وویل:
هدف دې دی دا دی چې ټول هغه مسائل چې کاغذ سولې پورې اړه لري یا د تجارت پورې اړه لري یا د رفت و آمد د وګړو پورې ارتباط لري یا هم حتی د مهاجرینو او بالخصوص بیا د تروریزم سره د مبارزې په اړه، دغه ټول مسائل په دغه دواړو هیاتونو ترمنځ څېړل کېږي. اما اصل مسله دا ده چې د ټولو مسایلو ته یو ستراتیژیک حل پیدا شي چې دا دوه ګاونډي ملکونه
د لید کاتو رسله هغه پایل شول چې 13 نومبر میاشت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل تراغی. پاکستانی پلاوی دا زلدا سمحال کابل ترازی چې بهرنی ځواکونه له افغانستان په وتو دي، خو د سولې برخه کې کوم ځانګړی پرمختګ نشته. 13 اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د شرایطو کې پاکستان باید فیصله وکړي چې د افغانستان ملګری پاتې کیږي او که ورسره د دښمنۍ لار خپلوي.
د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار وکړ چې طالبان اوربند غاړه کیشتي او د استانبول د سولې په غونډه کې برخه واخلي. د سولې د خبرو په ارتباط مې د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیال او د ولسمشر غنی د سیاسي چارو د سلاکار اکرم خپلواک نظر واخیست چې د سولې خبرو ته څومره هیله شته.
د سولې خبرې ان شاء الله مثبت خواته ځي، ځکه چې د امیدواری منګ زیاته لرو. د چ پروستو کې د استانبول د کانفرنس په اړوند باندې یو لړ تشویشونه او ستونزې او د تاریخ تغیر او تبدیل راغی، دا به ان شاء الله مطمئن چې حل شي، ځکه چې د افغانستان خلک د واقعي او تلپاتې سولې خواته روان دي. نو د دې امیدواری شته چې بیرته بین الافغاني مذاکرات په قوت باندې شروع شي.
تاسو د استانبول غونډې ته هیله من یاست چې دا غونډه به شروع شي او که چیرته پیل شي څه وخت اټکل کوي؟
اوس خو چې کتل کیږي د روزي په مبارک میاشت کې به احتمالات کم وي، نو د افغانستان د مذاکراتي پلاوی مشرتابه په دوحه کې په دې اړوند باندې د هغو هیوادونو چې د دې کانفرنس د تدویر چارې ورلغاړي دي او مقابل خوا سره هم په خبرو اخته ده، او د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د خپلو ډیپلوماټیکو چینلونو لارې کوشش کوي چې د کانفرنس لپاره زمینه سازي وکړي.
خپلواک صاحب، د افغانستان له لوري واحد اجنډا د ترکیه د غونډې لپاره نه ده چمتو شوی، دغه ستونزه آیا لوی ده او که چیرته لوی وي ولې هواری شنه؟
دوه شی فرق لري. ایجنډا واضح ده، ایجنډا صلح ده. مفیری کې هیڅ کومه ستونزه او مشکل نشته، او دوهمه موضوع ده چې ایجنډا د دواړو خواو په موافقه باندې د هرې مذاکرې لپاره او د هرې بحث لپاره چې د دوه طرفو ترمنځ وي ایجنډا هم د دواړو خواو په خپل ځای نیږي. په دې کې ایجنډا کې موږ مشکل نه لرو، کومه ستونزه نه لرو. دا چې د جمهوریت په چوکاټ کې موږ وسیع نهادونه لرو او د ټول غږ باید واردل شي، لږه خاطر کله کله چې د مختلفو موضوعاتو او پاړوان باندې د سولې بحثونه کیږي، هغه د ایجنډا په موضوع پورې زیات تړاو نه لري، بلکې هغه د سولې پراتونکو مذاکراتو کې چې په هغوی باندې بحث کیږي په هغوی پورې تړاو لري. د ایجنډا فاکله زمون ایجنډا همدا ده چې هم په اصول موافقه وسي، هم په یو اوربن موافقه وسي، او هم د مذاکراتو په اساسي لیدلورې چې باید زر تر زره د یو مشخص زمانی یا وخت په درلودلو سره په اساسي او مهم موضوعاتو باندې بحث وشي چې په یوه کې د راتلونکو جوړښتونو ټول موضوعات شامل دي.
د ولسمشر غنی د سیاسي چارو سلاکار او د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اکرم خپلواک د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د بازار شاوخوا کلی د جګړو له امله تخلیه شوی.
څنګه ونو بدانې ونو طالبان په کورانه نه ماته کورونه ما وانه ولاګي د کورونه لا ګر کړو ګورې مې خنل مسای زخمی سواله خو زمونه مې څنګه مې ورې پاته د دالمسیان ما راستنه په ماینو کې په بدانې کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان راستنه ته په دې ما ته مو وخت
د قرباغ د جګړو زپلو پاړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي، او د کندهار د ټول سوالیو د جګړو زپلو حال هم درکو.
د کریه ځای نه راکیده کله وته کریه د غاو او خانه په خو به موته وو بس په کینځه در په سپار په بمبار او تیارې د جنگونه و مالي خلک هم شهیدان دي، طالبان هم شهیدان دي، د حکومت هم تر عمره یې شهید امریکا د شهید دی. ویني و دی به یې څرګندا په کوڅه کې د انسانانو سرونه ما په دغه خپل سترګو وو ما دې سرونه راوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 ولې شي. دا ازادي راډیو پر روانه خبری مجله کې زه احمد شیور ساسو کوربم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوري په دې خبری مجله کې ترونی مو بجوله تاسو سره یم په ونی مو بجې د ازادي راډیو نه بل خبری مجله اوریدل شي خو زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام تر ووجو پورې ادامه لري و بجو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونه ته حسمت ساروان کتنه کوي
د امریکا ملټری ټایمز رسپانې په پرونی غنه کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو پوز له افغانستانه د وټولو لپاره د تیاری په لړ کې لدې هواده د تجهیزاتو پرستلو پیل کړی دی د رسپانې پر اساس د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون یو چارواکي د پنځشنبه په ورځ وویل پوز نه یوازې د خپلو وسلو او وسایلو په استلو د میټر لمړی وړاندې پیل کړی بلکې له سیمه ایزو قراردادګانو سره قراردادونه زیات کړی چې په دې برخه کې همکاري ورسره وکړي مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د میل لومړی څخه بل افغانستان د ځواکونو او تجهیزاتو استل پیل کړي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له وروستي پریکړې سره سم ټول امریکایي پوجان او وسایل به د سپتمبر تر 11 میل افغانستان ولښتول شي حاضر دمه په افغانستان کې 9500 بهرني پوزیان میشتي چې 2500 امریکایان دي او 2000 نور د ناتو د نورو غړو هیوادونو پوزیان دي ملټری ټایمز رسپانه لیکي د امریکا پوز د تیر کال په فبروري کې بل افغانستان د ځواکونو استل پیل کړل او خپل کوچنی اډې باندې کړی رسپانه د پینټاګون د یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی یاد کړی همدارس لیکلی له همغه وخت د امریکا پوز خپل تجهیزات لیشتوی خو سره لدی چې د ځواکونو استلو ته تیاری روانه ده شاید ترڅوونه یو پوری د ځواکونو د وټلو بهیر پیل نشي دغه چارواکي دا هم ویلي تر هغه به د ځواکونو وټل پیل نشي چې پاتې اډې تړل شي نیوی ملټری ټایمز وای دا سې نشیلې دل کیږي چې ټول امریکایي پوزیان به د سپتمبر تر 11 پورې ووسی د سپتمبر 11 په نیویارک او واشنگټن کې د القاعده شبکې له لوري د تروریستي حملو له شلمې کالیز سره برابر ده د چهارشنبه په ورځ د جرمني دفاع وزیر ویلی و چې په کابل کې د ناتو له غوښ ملاتړ ماموریت سره د پوزي پلان جوړونکو خبري روان دي چې ټول نړیوال ځواکونه د جولای تر 4 پورې له افغانستانه وېستل شي د افغانستان پرشودل تاریخي تیر وطن ده دا د نیویارک ټایمز رسپانې د ویلي کني سادلیک ته چې بریټ سټیفنز لیکلی ده لیکوال وایي یو ځل دوبۍ څخه کابل ته تلم پالو تکه کې د افغانستان د فوټبال لوبغاړي او څونجنی هم کابل ته روان وي دوی خبري کولی او خندلې کله چې ولسمشر بایدن له افغانستان د ځواکونو د استلو نیټه اعلان کړه همغه کسان را پزړه شول هله لرم چې هغوی به مخکې تر دې چې طالبان بیا وخت ورسیږي له افغانستان ووزی لیکوال وایي سره لري چې امریکا افغانستان ته د دې لپاره ځواکونه ونلېژل چې د افغان شزو وضعیت ښه شي خو عملا میلیونونو نجونو ته د شوانځیو دروازې پرانستل شوې ګڼ شمېر نجونو په دې موده کې لوړې زده کړې وکړي ډاکټران شوي او په دولتي پوستونو کې کار کوي خو دغه شزو ته اوس شاړول کیږي همدارس هغو نور افغانانو ته چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او خلکو ته د ش ژوند برابرولو لپاره هلې ځلې کړې دي
غزنی ښار ته قرباغ ولسوالی څخه کډه شوی کډوال وایي حکومت په قرباغ ولسوالی کې امنیت ټینګ کړی ترڅو دوی بیرته خپل کورونو ته ستنه شي دغه کډوال لاسره وړاندې د دې ولسوالی په مرکز د طالبانو له بریټ ورسته له خپل کورونو به ځای شو
څنګه مو بده دي و طالبان په کورانه نه ماته کورونه ما وانه ولاګي د کورونه نه ګس کورې مې کنال مسای زخمې سواله خو زمونه اوس څنګه مې وړه پاته د دالمسیان ما راشتنې په ماینو کې په بده نه کې په لوکټو کې په کډو کې مې ځان نه استلې ته خپل ما هم وخته پاتې
تقریبا د شپې ته کلنه شزه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ له میدانه کلی څخه لس ورځې وړاندې د سختو جګړو لامل د غزنی مرکز ته راکړه سوي چې دا وخت په ثقافت مانی کې د کډوالۍ ژوند کوي په غزنی کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست وایي د دغه جګړو لامل له قرباغ ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې 1350 کورنۍ د غزنی ښار ته راکړه سوي او 1200 نور کورنۍ بیا په ولسوالۍ کې دننه امن او سیمو ته بي ځای سوي دي دغه کډوال غوښتنه لري چې دولت په قرباغ ولسوالۍ کې د امنیت ته ټینګښت په موخه ګړندي ګامونه پورته کړي. دوی وایي هلته یې سره کورونه پرې ایښي دي، غواوې، څاروي او شنه کښتونه یې همداسې پاته او خالي لاس راغلي دي. په غزنی کې د سولې ولسی حرکت سیمه ایز مشر شایسته خان غزنیوال وویل مرکزی دولت تی په غزنی کې امنیت ټینګ کړي.
اوس ولس څه ګناه کړی دی چې ته د ولس کور په خالی کوي او ته ورته وایي چې وزله د ماشومانو سره په دې روژه کې دا وباسه او زه پکې سنګر نیسم؟ نو موږ وایو په دواړو خواو باندې ماول دا ږغ دی چې د خدای لیاز ومني، د ولس په سر باندې مه سپرېږئ. نور ولس مشره تاته چې رایه درکړي، دی ولس درکړي، دی ولس غم وخوره.
دا غزنی چارواکی بیا وایي ژمن دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ کړي. د دوی په خبره خو وسلوال طالبان د عامو خلکو په کورونو، جماعتونو او سوداګریزو مارکیټونو کې ننوتې دي. د غزنی امنیه قومندان حکمت الله کوچای وایي
داسې موږ ډېر د احتیاط نه کار اخلو یا د موږ عملیات لږ ځنډنی دي. دلیل یې دا داسې دښمن د ملکي خلکو کورونه سفر ګرځولي، بالاخره تجارتي مارکیټونه او همدغسې دوکانونه.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد بیا ازادۍ رادیو ته وویل طالبان هیڅکله د خلکو له کورونو او مارکیټونو څخه پر امنیتي ځواکونو بریدنه نه کوي. دا نوموړي په خبره وسلوالو خپل سنگرونه جوړ کړي دي، له هغه سنگرونو پر امنیتي ځواکونو بریدنه ترسره کوي. شاوخوا لس ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوال برید وکړ او دغه جګړه دریو ورځو ته وغځېده چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ شول. د سیمې خلک وایي دلته حالات اوس هم ترنګلې دي. د ولسوالۍ مرکز محاصره دی، بازار تړلی دی.
د قرباغ له بې ځایه شویو د کندهار بې ځایه شویو ته مخه کوو. په کندهار کې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ له شاوخوا زر بې ځایه شویو کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
په یوه قطار کې ولاړ سلګونه خلک د مرستو ترلاسه کولو انتظار کوي. دا کسان د پنجبایي ولسوالۍ د سپیروان، چلغور، دواب او سلوات سیمې اوسېدونکي دي چې د جګړو له امله د دې ولسوالۍ نسبتا امن سیمې صالحانو ته راکډه شوي. له دغه کسانو یوې محمد جان دی چې د ماینونو او جګړې له ویرې خپل کور ته نسي تلای. د محمد جان سره د ځوانانو یو رضاکار ګروپ د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. نوموړی د خپل بد حالت د بیانولو ترڅنګ وایي چې ورسره سوي مرسته د یو څه وخت لپاره بس نه کوي.
او ان نه را باندې مشته ګولۍ را باندې مشته مردک راتل را کوم شته بالا مخنیان در لاس نیول در تاسو ته بالا فشار نه لرلته یت تک چا راوړ چا زرنج کړه کړه چا پنځه کور کړه وړ بس دغه سره ورزدل و اوس د عاملار باندې نه تلای سونه مینه نه یې شه په ما اند شان چې ول مشته لار نه مال نه
کندهار شهر په دیارلسمه ناحیه کې بیا د ارغنداب ولسوالۍ سلګونه بې ځایه سوي کورنۍ چې میرمنې هم پکې شاملې دي د مرستې په تمه دي. خدیجه یو له دغه میرمنو ده چې د جګړو له بیرې کندهار ښار ته راکډه شوې او غواړي د ځوانانو د یو رضاکار ګروپ مرسته شوي خوراکي او غیر خوراکي توکي ترلاسه کړي. د دغه مرستې د اړتیا تر څنګ د هغې لپاره یو بل ستونزه د کور کرایه ده.
طالبان هم شهیدان دي، د حکومت نفر عمر اسید امریکا ده شهید دي. ویني ودی بګي څرګندا پکتې د انسانانو سرونه ما په دغه خپل سرګو دي ما د سرونه راوي.
د جګړو له امله پر یو وخت د ارغنده او پنجبایي او جړی ولسوالۍ څخه د زرګونو کورنیو بې ځای کېدل یو ناورین وو چې نه یوازې حکومت او مرستندوی بنسټونو ورسره د لومړنیو خوراکي توکو د مرستې بهیر پیل کړ، بلکې د ځوانانو یو رضاکار ګروپ هم د دغه بې ځای سو کورنیو سره د مرستې لپاره لاس په کار سو. د دغه رضاکار ګروپ د غړو شمیر 23 تنه دي چې د خلکو پر کورونو او دفترونو ګرځېدلي استعمالي جامې، توسان، نقدي پیسې او نور خوراکي او غیر خوراکي توکي راټول کړي او د یاد ولسوالۍ د جګړې بې ځای سو کورنۍ ته ورکړي. د دغه رضاکار ګروپ مسؤول او د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو امیر حفیظ الله پوپلوي د شاوخوا 14 کورنۍ تر سروې وروسته د شاوخوا زرو بې ځای سو کورنۍ سره مرسته وکړه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ایران کې دوه خو زندانیانو ته د اعدام سزا ورول شوې چې د اسلام پیغمبر ته پسپکاوی تورن شوې. دغه زندانیان د 2000 کال په می میاشت کې لنیول کېدو وروسته د ایران عراق زندان ته لیږدول شوي وو. دا ساجی رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله لودین در سره شریکوي.
د ایران د مرکزی ولایت عراق یوې محکمې دوه زندانیانو ته د اعدام سزا صادره کړه. د اسلامي سزا او د قانون لمخې هر هغه څوک په اعدام محکومیږي چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی یا ښکنځلې وکړي. د دوه زندانیانو له ډلې د یوه هویت مشخص شوی چې نوم یې یوسف مهرداد او د دریو ماشومانو پلار دی. دای د اردبیل اوسیدونکی دی. د دواړو زندانیانو محاکمه د عراق ولایت په محکمه کې ترسره شوه او دوی ته د اعدام سزا د زندان دننه اعلان شوې ده. د ایران حکومت د کفر ویلو له کبله خلکو ته د اعدام سزا اوروي، خو د سیاسي او مدني حقونو نړیوال تړون یا میثاق دا سرغړونې جدي جرم نه ګڼي. د بخښنې نړیوال سازمان تیر سه شنبه په خپل یو راپور کې وویل چې 2000 کال کې د اعدام سزا د وړم کال پر تلا کمه وه. تیر کال په ټوله نړۍ کې ټول ټال څه باندې 400 اعدامونه اجرا شوي چې په یوه لسیزه کې کموالی ښیي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې ایران د هغو هیوادونو په سر کې دی چې اعدامونه پکې اجرا کیږي. په راپور کې راغلی ایران تیر کال 246 کسان چې په بیلابیلو جرمونو تورن وو اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دوی داسې انګیري چې ناسب شوي اعدامونه به له دې هم ډیر ترسره شوي وي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لاند خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کورونا اخته شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن په 25 ولایتونو کې د دوی پټکو د افغان وژنې د درولو کمپاینونه پیلوي. نامعلومو وسلوالو د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړي چې یو قومي مشر یې وژلی او درې تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د کورونا پیښې په نسبي ډول د زیاتېدو په حال کې دي. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وایي چک او روسیه به په خپلو سفارتونو کې یوازې د 15 کسانو اجازه ولري. او د روسیې د دفاع وزارت وایي له لوړې کچې پوځي مانورې وروسته یې کریمیا ته له نږدې سیمې بیرته خپلو دایمي اډو ته د پوځیانو ستنول پیل کړی دی. زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولای شي. د ژوند رنګونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
فاطفن رستانه یم د علوم اکاډمۍ د ژبه ادبیاتو د مرکز علمي غړی.
استاد رازول تاسو خپل شخصي ژوند ته تاسو سره لدې چې دلته په دفتر کې کار کوي ډیر مسولیت لري، د کور کارونو ته ځان سره هم رسوي؟
د کور کارونه اوس په خو وختونو کې خې مجبورم چې داړه کار میکا. اوس چې شکر جنې دی پیغلې دی هغه د کور کار کوي. بیا هم د مور مدیریت ضرورت شته چې باید یو ګورش کار څنګه د کوم ځای د دنیا کار پاتې دی یو مدیریت اوس لرم، یعنی ډیر را باندې بوج نه دی. اړیکه مجبور د چا کور ته راشه در شه دی پلانونه مل مستیاګان چیرته ورتک د مبارکۍ ته ورتک دغه کارونه بیا زمونږ دینو د کور بیا وړه کار نه بچیانه.
بله هغه وخت چې بشمان وړه و څنګه دواړو کارو ته رسیدلی؟
ولا ډیر په مشکلاتو کله کله خدای دې ورسره خو کی خاوند میرا سره مرسته کوله. واقعیت به چې ماشومان پر روزنه کې د سودا پر اورول کې حتی په خلی کې زما خو په یاد ده چې په خلی به کاو چیز مصروف هم خو یعنی ځواني و کولایم شو.
هغه مېرمنې چې کور بیرون دند لري په کور کې د نورو همکاري څومره دوی ته ضرورت ده او اړتیا ورته لري؟
ډیره زیاته ځکه چې هغه بیرون په کافی اندازه ستړي وي چې کور ته راشي او یا آرامه فضا ته یو ګیلاس ګرم چای ته یا قهوه ته ضرورت لري. چورته په مخه کې خو تر څو چې هغه هغه حالت خپل ستړیا خپل رفع کړي او بیا راشي کور ته، ځکه چې د محیط بدلون ده. کور ته ستړي راځي تقریبا یو ساعت نیم ساعت په کار ده چې هغه بیرته آرامتیا ترلاسه کړي او بیا د کور شیانو ته متوجه تغییر د محیط ده. کنه
په اخر کې کدار ته وایي چې آیا دا خو څه عیب نه ده که نارینه له مېرمنې سره د کور ګډ کار په شریکه وکړي؟
معلومدار چې عیب نه ده، ځکه چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې هغه ډوډۍ چې تاسو خوړلې موږ چې اورېدل روایتونه دي نارینه ته ویل شوي دي چې هغه ډوډۍ چې تاسو میرمن راوړي تاسو په سرخانې دي که تاسو ونډه پکې نه هغه تاسو ته حرام ده. که موږ مسلمانان اوسو باید دي د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت باید تابع ولرو او د هغه باندې پیروي وکړو. په دې کې نه ډېر د کور فضا ډېر ښایسته کیږي. په دې یعنی دا خو شریک ژوند دی، په شریک ژوند کې د دواړو ونډه ډېر خوند هم کوي او دواړو خواو ته آرامتیا پیدا کوي.
ډېر زیاته مننه تاسو ژوندی اوسئ.
سلامت شئ تاسو. ډېر مننه.
دا ساتي رادیو د خبري مجله مهم دومره البته زموږ پرونی د ماشام تر وبجو پورې ادامه لري. په بلې خبري مجله کې سید سمي عباس لطا سره دی. عباس صاحب خبرونه ته بخیر راغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین.